السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ده سفی ولستان اگزایم دی ازادي رادیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم پیل به په خبرونو باندې وکړو په کابل کې د لوی جرګې تالار ته نږدې نن د سپکو او درنو وسلو ډزې واورېدل شوې د سیمې اوسیدونکي وایي چې هلته لومړی څو چاودنې واورېدې او بیا وروسته سپکې او درنې ډزې هم کېدلې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالنافع ټکور په خپل ټویټر باندې لیکلی دي چې هیڅ کومه ستونزه نشته او امنیتي ځواکونو د ده په خبره په یو مشکوک ځای باندې ډزې وکړې او اوس وضعیت تر کنټرول لاندې دی خو لا کره معلومات نشته چې په دې پیښه کې چا ته کوم زیان رسیدلی که څنګه اخوا د آزادګانو د ملي جبهې په نوم د طالبانو یوې مخالفې وسله والې ډلې ادعا کړې چې د دوی کسانو نن د لوی جرګې په تالار باندې چې د دوی په خبره د افغانستان له بېلابېلو پرګنو او ښځو پرته په کې غونډه روانه وه برید کړی دی ورسته به جزئیات د همدې مسلې په اړه درکو په پام کې ده چې نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د حکومت او د امریکا د متحده ایالاتونو چارواکي سره وګوري د افغانستان د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیرخان متقی د امریکا له ځانګړي استازي توماس ویست سره ګوري دوی په افغانستان کې له مرګونی زلزلې راورسته د کنګل شوې شتمنۍ د یوې برخې د ازادولو پر مسلې بحث کوي واشنګټن غواړي داسې یو میکانیزم رامنځته شي چې پر اساس یې ازادېدونکي پیسې د افغانستان له خلکو سره پر مرستو ولګیږي د طالبانو حکومت مالی وزارت وایي په تیرو لسو میاشتو کې یوازې د پکتیا تخار او نیمروز ولایتونو له ګمرکونو نه له 4 میلیارد زیاتې افغانۍ عواید راټول شوي دغه وزارت په خپل فیسبوک ادعا کړې چې په یادو ګمرکونو کې د فساد سره جدي مبارزه شوې او دغه لړۍ به راتلونکي کې هم دوام ولري که څه هم وزارت د دغو عوایدو د راټولېدو لاملونه نه دي په ډاګه کړي خو له دې وړاندې په ګمرکونو کې افغان سوداګرو ته د اسانتیاو په سوداګریزو توکو کې د لوړو تعرفو د کنټرول او ورسره په ګمرکونو کې د چارو د چټکتیا خبره کړې وه او اوکراین ورسله هغه له سوریه سره ډیپلوماټیک اړیکې پرې کړې چې دمشق د اوکراین ختیځ سیمې لوهانسک او دونیتسک د خپلواکو سیمو په توګه پیژندلې دغه اعلان پرون د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی په یو ویډیوي پیغام کې وکړ دونیتسک او لوهانسک چې ورته دنباس سیمه ویل کېږي پر اوکراین د روسیې د یرغل په ترڅ کې پروشتو کې د سخت جګړې په ډګر بدلې شوې د روسیې د تاس خبري آژانس راپور له مخې د سوریې ولسمشر بشار اسد چې د روسیې نږدې متحد دی او په کورنۍ جګړه کې د روسیې له پوځي ملاتړه ګټه پورته کړې له روسیې وروسته لومړنی دولت دی چې دغلته دواړه بیلتون غوښتونکي سیمې په رسمیت پیژني خبرونه مو اوریدل کولای شي دا خبرونه تفصیل دی ازادي رادیو په پانی ازادي رادیو دات کام کې ولولې را بشو د پروګرام معرفي ته نن په کابل کې د طالبانو د حکومت لخوا د دینی عالمانو د غونډې پر مهال د لوی جرګې د تالار په شاوخوا سیمو کې د درنو سپکو ډزو غږونه اوریدل شوي دي خو د طالبانو چارواکي څه وایي
غونډه کې د غونډې په ساحه کې هیڅ مشکل منځته نه دی راغلی یوازې مجاهدینو په یو ساحه باندې د شک په اساس باندې څو ډزې وکړې نور مشکل نه دی ایجاد شوی
لدې غونډې چې طالبان وایي سیاسي او ملي مهم مسایل پکې تر بحث لاندې نیول کېږي او له بېلابېلو ولایتونو نه یې زرګونه دیني عالمان او مخور راغوښتي عام خلک څه تمې لري
د خلکو د رایې احترام وکړي د خلکو غږ واوري د خلکو مشکل واوري هر څه په ځان ختم نه کړي
او د ټولنیزو تحلیلي مطالبو په برخه کې هم د خزینه شاعرانو په اوسنیو ستونزو باندې تاسو ته مفصل راپور لرو
نو دغه شرایطو کې ډیره سخت دی چې دا ډول ناستې او کړنې ادامه پیدا کړي او دوامدار اوسېږي
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ا ازادي رادیو ته غوږی استراب شو. اول مطلب ته په کابل کې نن د طالبانو د حکومت لخوا د دینی عالمانو مخورو یو لوی غونډه روانه ده. په دې غونډه کې د طالبانو د حکومت راپورونو په اساس 3000 کسان له بیلابیلو ولایتونو راغوښتل شوي څو د دوی په خبره په ملي او مهمو سیاسي مسایلو بحث وکړي. له دې غونډې سره په یو وخت غرمه مال د لوی جرګې تالار په شاوخوا سیمو کې د درنو او سپکو وسلو د ډزو غږونه واوریدل شول. تازه راپورونه دا دي چې دغه پیښې اوس پای ته رسېدلې دي او په خواله رسنیو هم ځینې تصویرونه خپاره شوي چې ګواکې بریدګر له منځه وړل شوي دي. د آزادګانو د ملي جبهې په نوم د طالبانو مخالفې ډلې ویلي وو او ادعا یې کړې وه چې دغه برید دوی کړی دی، خو طالبانو ویلي چې څه ستونزه نشته. د غونډې د جزئیاتو په ارتباط او همدارنګه د دغې نننۍ پیښې په اړه چې آیا نور څه تلفات یا جزئیات هم لري که څنګه، ورزو له خپل همکار نه اورو. مهرباني.
سنځه سه لکتا سیم چوول د غونډه شاو پچ کمیټه ز شوی هغه د اوس پای تر رسیدلې نه دی. یو سات وړاندې په سیمه کې باندې شاهدانو ولته یو سیدونکو کسانو ازادي راډیو ته وویل چې د دې ډیری زیاتې وسپکې او ترني وسلو د دې خو اوس پای تر رسیدلې دی. په سیمه کې په یو ودانۍ کې دوه وسلوال ځای په ځای شوی چې د لوی جرګې په خیمه باندې د دې کولې وغدواړه لمن زوړل شوی دی. طالبانو د پدغه پیخه کې د اوختو زیانونو او تلفاتو په اړه باندې سندي ویلي، خو ویان دي زبیولا مجاهد په خپل ټوئیټر باندې لیکلي دي چې د غونډې په شاوخوا سیمه کې هیڅ ستونزه نشته. په یو مشکوک ځای باندې د طالبانو امنیتي ځواکونو څو ډزې کړې دي او نور وضعیت کنټرول دی. خو نوموړي دانه دي ویلي چې په دغه مشکوک ځای کې څوک ځای پر ځای شوی وو، ولې ډزې شوي دي، او په دغه مشکوک ځای کې کوم تلفات خلکو ته رسیدلي دي کنه. غونډه لا هم جریان لري. وسم د زینو ولایتونو استاذ چې په دې غونډه کې د طالبانو لوري نه ورته بلنه ورکړ شوې ده. دوی خبرې کوي د بیلابیلو ولایتونو نصار لک تر لګه لاس بجې د غونډه د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن خون په وینا باندې پایل شو. دی د غونډه لګډونوالو نه مننه وکړه. وی ویل چې ملي یووالی او تلپاتې ثبات په برخه کې باید د غونډه ګډونوال د دوی حکومت سلام مشورې ورکی. بختر اطلاعاتی اجانس د طالبانو د رئیس الوزرا لقول لیکلی دی چې هغه خلک چې تیر شل کالې د افغان ولس د پوینا باندې تر پدره کړ، وطن خراب کړ او اوس لاړل، دا هغه ته هیڅ ډول مشکل نشته او کولای شي بیرته هیواد ته راشي. خو دوی دی ملت نور نه په تکلیفې ده په وینا باندې. خای هدف هغه کسانو چې اوس د طالبانو پر ضد باندې وسلواله مبارزه کوي. ځینې سرچینې چې دننه په غونډه کې دي دوی سره چې موږ خبرې کړې دي، دوی وایي چې د غونډې اجنډا که څه هم ظاهرا نه ده معلومات، تر دې دمه تیره ورځ د طالبانو د رئیس الوزرا دوم مرستیال ملا حنفي هم وویل چې د غونډې اجنډا به د غونډې د ګډونوالو د لورو نه ټاکل کېږي چې دوی په څه شي باندې بحث کوي. خو هلته ځینو سرچینو وویل چې تر ډېره هڅه دا روانه ده د طالبانو د لورو نه چې د غونډې له ګډونوالو او علماو نه د طالبانو د حکومت د داخلي مشروعیت د کورنی مشروعیت په اړه باندې یو هوکړه واخیستل شي، او دغه شان د هغه خلکو په وړاندې باندې چې هغه د نظام په ضد باندې جنگيږي یا وسلواله مبارزه کوي د هغه د باغیانو د پللو یو فتوا د غونډې ګډونوال صادره کې او د غوی فزت باندې جنگ چې ده جهاد وبولي. دغه غونډه تراغلی یو ګډونوال چې د هرات ولایت نارغلی مولا انصاری، ته هم هغه خلک باغیان وبلل چې د طالبانو د نظام فزت باندې جنگي کوي، ول چې دوی وجل او دوی لمنځه
مننه. آیا په زین نور مسایلو چې خلکو ته مې درلودي د خونځو د پرانیستو او د خزو د کار او د حقونو په ارتباط، یا په حکومت کې د بیلابیلو پرګنو قومو د انډول ساتلو په دې مسایلو هم بحث کیږي، یا د بحث ګډونوالو څه ویلي دي په دې ارتباط کې څنګه؟
د نجونو د خونځي او د خلاصېدو په اړه باندې یو شمېر ګډونوالو غوښتنې وکړي او وی ویل چې د طالبانو حکومت باید د نجونو خونځي بل اخر خلاص کړي. خو په نورو مسایلو باندې تر دې دمه بحث نه شي، او تر ډېره بحث
کور مودان و موردل. چنن په کابل کې غونډه و د دنیا عالمانو او مخورو، خو پر مال تالار ته نږدې ډزې هم وشولې او تازه راپورونه دا دي چې کومو کسانو چې ډزې کولې د ځینو راپورونو په اساس دوه کسانو او د طالبانو په ځوابي ډزو کې له منځه وړل شوي دي. د آزادګانو ملي جبهه چې د طالبانو په خلاف جنګیږي په بېلابېلو ولایتونو کې د نننۍ حمله مسئولیت په غاړه اخیستی دی. په همدې رابطه البته د غونډې په رابطه چې په غونډه کې څه مسایل مطرح کیږي، آیا د افغانستان د خلکو اوسنۍ ستونزې او مشکلات په پام کې نیول کیږي، د ښځو حقونه او تعلیم به څنګه کیږي، په دې ټولو مسایلو ما له حاتف مختار سره خبرې کړي دي. سیاسي کارپوه د افغانستان د یو څېړنیز مرکز مشر دی، له ده نه به واورو.
فکر کوم چې د وخت نه تر مخه قضاوتونه بشنوي، لا تر اوسه جرګه شروع نه ده او پایلې خلک انګیري چې سره کوم پایله ولري. خو په ټوله معنا غوره دا وه چې امارت اسلامي افغانستان په یو لویه ستره اسلامي جرګه باندې منتج شوی وي چې د ده په نتیجه کې افغانستان د سیاسي او اقتصادي او نړیوال انزوانه وتل، او په دغه جرګه کې د علماو تر څنګ نور قشرونه هم حضور درلود. نو فکر کوم دا جرګه به نور هم قوي شوی وي. اوس هم موږ متوجه دته یو چې خبره داسې په دې جرګه کې روان دی چې شاید مکتبونه او مدارس او ښوونځي د انجنو په آزادی ورکی او پریدی، او په داسې یو میکانیزم دوی په توافق ورسیږي، کوم میکانیزم چې د افغانستان د ملت لپاره د منلو وړ وي. زمونږ انګیرنه په همدغه شرایطو کې دا دی.
مننه ښاغلی مختار. فکر کوي چې دغه کسان چې ګډونوال دي، دوی به واقعا هغه څه چې تمه یې کېږي استازیتوب وکړی شي او خپل غږ به پورته کړی شي په دغو مسایلو باندې چې تاسو یادونه وکړه، لکه د ښځو تعلیم او ځینې نور مسایل؟
نو زه خو تاسو زما غږ لرئ؟
بله بله، مهرباني غږ اورو.
زه په دا اند باور یم چې انتخاب په ده کې کوم انتخاب چې دوی کړی او د هر ښار نه دوه علما او یو قومي مشر ټاکلی، د ده نتیجه کې زه دومره ویلی سم چې خلک په ده راضي نه دي. اما مون کولی سو چې په ښه او مثبتو پایلو ته هم متوجه سو که دغه شورا یا دغه غونډه هم داسې یو پریکړه کوي چې هغه د افغانستان د ملي منافعو په رڼا کې وي او د افغانستان په همدغه شرایطو کې له انزوانه باسي او د ملي وحدت لپاره وي او پر داسې یو نظام منتج کیږي کوم نظام چې د ټولو افغانانو لپاره د منلو وړ وي.
مننه ښاغلی مختار. آخري مسله، د افغانستان نیمایي نفوس خو ښځې دي، مګر یوه ښځه هم طالبانو دې غونډې ته نه ده رابللې. فکر کوي نارینه یې استازیتوب کولی شي، د هغوی دردونه او مشکلات په سمه توګه بیانولی شي له دغې جرګې نه، که څنګه؟
قطعا نه، ښځې خپل استازیتوب کولی شي. هیڅ یو ډله، یو ګروپ، یو نظام حق نه لري چې ښځه د دوی د شرعي، انساني او بشری حق نه منع کړي. بهتر او غوره به دا وایي چې په دې غونډه کې له افغانستان نه د افغانستان هغه عالم پوه ښځې هم چې په سیاست هم د شرق او غرب په لیک او لوست پیدل حضور موندل، نو دا به ډېر مفید او مؤثر و. قطعا نارینه استازیتوب په سیاسي امورو کې نشي کولی، خصوصا په داسې غونډو کې.
حاتف مختار، سیاسي کارپو چې د نننۍ غونډې په ارتباط خپل تحلیل له موږ سره شریک.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
طالبانو د حکومت چارواکي نن د قطر پلازمینه دوحه کې له امریکایي چارواکو سره د افغانستان د میلیاردونو ډالرو کنګل شوې شتمنۍ د آزادېدو پر مسلې خبرې کوي. سپینې مڼۍ ویلي دې مسلې ته لومړیتوب ځکه ورکړی چې دغه پیسې د افغانستان له خلکو سره چې اوس له ډیرو کړاوونو سره مخ دي پر مرستو ولګول شي. نوریاس نوریا او نور جزئیات.
په پام کې ده چې نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د حکومت او د امریکا د متحدو ایالاتونو چارواکي سره وګوري او په افغانستان کې له وروستۍ مرګونې زلزلې وروسته به د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ د یوې برخې د آزادولو پر مسلې بحث وکړي. واشنگتن غواړي داسې یو میکانیزم رامنځته شي چې پر اساس یې آزادېدونکې پیسې د افغانستان له خلکو سره په مرستو ولګېږي. د فرانس پرس اژانس راپور له مخې سپینې ماڼۍ ویلي چې پر دې مسلې ډېر ژر غور کوي، خو د افغانستان د مرکزي بانک د عالي شورا یو غړي ویلي چې نهایي موافقې ته رسېدل به یو څه وخت ونیسي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقیدی او پلای په مشرۍ چې په ترکیب کې د مالیه د وزارت او د افغانستان بانک چارواکي شامل دي له امریکایي چارواکو سره د خبرو لپاره پرون دوحې ته ورسید. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس وست به په دغو خبرو کې برخه واخلي او د بشري حقونو او د نجونو د ښوونځیو د بیرته پرانیستل کېدو په ګډون به پر مختلفو مسلو بحث او خبرې وکړي. د بهرنیو چارو وزارت یو ویان ویلي چې له طالبانو سره هر ډول ښکېلتیا د طالبانو یا یې حکومت د مشروعیت ورکولو په معنا نه ده، بلکې د افغانستان رښتینی وضعیت دا اړتیا رامنځته کړې چې موږ د امریکا د ګټو د خوندي کولو لپاره له طالبانو سره دا ډول بحثونه مخته یوسو. د تیر کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. له هغه مهال راهیسې واشنګټن د افغانستان شاوخوا $1 میلیارد شتمني ګرځولې او نړیوالې ټولنې هم د طالبانو له حکومت سره پر مخامخ مالي مرستو لاس نیولی دی. په دې منځ کې د افغانستان شاوخوا 40 میلیون وګړي چې د خوړلو لپاره کافي ډوډۍ نه لري له خورا زیاتو کړاوونو سره مخ دي. د افغانستان بانک د عالي شورا یو غړي شاه محمد مهرابي ویلي چې خبرې اترې روانې دي او دوی تمه کوي چې د بحثونو په نتیجه کې به یوه نهایي موافقه ترلاسه شي. نوموړي فرانس پرست ویلي په دې اړه چې د افغانستان کنګل شوې شتمني په څه ډول د افغانستان مرکزي بانک ته ولېږدول شي تر اوسه د پیسو د لیږد د یوه میکانیزم جزئیات نه دي نهایي شوي. هغه زیاته کړه چې دا کار په یوه شپه کې ناممکن دی چې وشي، بلکې یو څه وخت نیسي. د سپینې ماڼۍ ویاندې کارین جان پیر څو ورځې مخکې ویلي وو چې هڅې تیزې شوي چې د کنګل شوې شتمنۍ پیسې ولېږدول شي. هغې ویلي وو چې دوی پر دې جدي کار کوي تر څو یو شمېر پیچلې مسلې حل کړي او دا ډاډ ترلاسه شي چې د دغو پیسو ګټه د افغانستان خلکو ته ورسیږي نه طالبانو ته. د فرانس پرس د راپور له مخې خبره د امریکا د حکومت لخوا د کنګل شوې شتمنۍ د نیمایي برخې یعنې $3.5 میلیارد ده. نوره $3.5 میلیارد شتمنۍ د امریکا حکومت د سپتمبر د 11مې د حملو د قربانیانو د حقوقي دعواو لپاره ګرځولې ده چې د بشري حقونو د مدافع ډلو په ګډون د مختلفو لورو انتقادونه راپارولې دي. ښاغلي مهرابي چې د امریکا د پلازمېنې واشنګټن د مونټګومیری په کالج کې د اقتصاد استاد دی، غوښتنه کړې چې امریکا د دغه پیسې ژر تر ژره د افغانستان مرکزي بانک ته انتقال کړي. هغه وړاندیز کړی چې امریکا د هر میاشت څارل شوي محدود شاوخوا $1.5 میلیون آزاد کړي چې ورڅخه د وارداتو لپاره کار واخیستل شي. د هغه په خبره دا به د نرخونو له ثبات سره مرسته وکړي چې ورسره به د عادي افغانانو د اړتیاوو له پوره کولو سره هم مرسته وشي چې وکولی شي د ځان لپاره ډوډۍ، غوړي، بوره او د سون مواد واخلي. د نوموړي په خبره دا به د هغو کورنیو بدمرغي را کمه کړي چې لوړ انفلاسیون یې هم کړاوونه زیات کړي دي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې د افغانستان نیمایي وګړي د خوړو له خوراک کمښت سره مخامخ دي.
خبر او له خبر ورهاخوا
ازادي راډیو د کره پر وخت او متوازن معلوماتو سره شل کله نسوه
له تاسو سره وو او یو به
ازادي رادیو ته غواګست. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه تاسو ته خبرو.
په کابل کې د میرویس خان هوتک جام سکوهنه څلورم پړاو سیالي نن پیل شوې. د افغانستان د بدني روزنې ورزش ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې دا سیالي د 120 ورزشکارانو په ګډون پیل شوې. د دې ریاست په وینا دغه سیالي به 2 ورځې دوام وکړي. په دغه سیالۍ کې تنګي ځوانان او لویان د سنی کټګوریو په نظر کې نیولو سره د یو بل په وړاندې لوبیږي. د دې سیالیو د ترسره کېدو موخه د ځوانانو په منځ کې د سکوهنې ورزش دودول او وده بلل شوې ده. په نورستان ولایت کې د فوټسال ټورنمنټ د ډیوي لوبډلې په تلوالۍ سره پای ته ورسید. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې دا په نورستان ولایت کې د فوټسال لومړی ټورنمنټ و چې ترسره شو. د فدراسیون په وینا په دغه ټورنمنټ کې 14 لوبډلو ګډون کړی و. د فوټبال فدراسیون وړاندې لیکلي چې د دې سیالۍ پای لوبې ته ډیوا او فرونس لوبډلې ووتی چې ډیوي لوبډلې فرونس ته 2-3 ماتې ورکړه او تلولې خپله کړه. دغه ټورنمنټ 13 ورځې وړاندې پیل شوی و چې 13 ورځې ناوخته پای ته ورسید. د دغه ټورنمنټ موخه فوټسال ته د ځوانانو هڅول ښودل شوې. او د پاکستان، نیوزیلینډ او بنګلادیش ترمنځ د 3 شل ورځو لوبلړۍ نیټه او مهالویش د 4 شنبې پورې اعلان شو. د ورزشي ژانسونو د راپورونو له مخې ټاکل شوی پاکستان، نیوزیلینډ او بنګلادیش د نیوزیلینډ په کوربتوب په 3 اړخیزه 1 شل ورځو لوبلړۍ کې یو بل په وړاندې لوبې وکړي. دغه 1 شل ورځو لوبلړۍ به د روان 2022 کال د اکتوبر په 1 نیټه پیل شي چې لومړۍ پیلیزو لوبه به د پاکستان او نیوزیلینډ ترمنځ وي. د دغه لړۍ وروستۍ پیلوبه به د اکتوبر په 14 نیټه ترسره شي. د دغه لوبو هدف راتلونکي نړیوال جام ته چمتووالی ښودل شوی.
راپورونه مرکه او اوریدونکی.
ازادي رادیو تغواگی است د ټولنیز او تحلیلي مطالب برخه ته مو بیا هم ز صفی الله ستانګزای خراغلاست وایم په دغه برخه کې به وړاندې د کابل د نننې لوی غونډې په ارتباط د خلکو غږونه درته خبره کړو، خو تر هغه مخکې ورزو د خزینه شاعرانو ستونزو ته د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې ګڼې خزینه شاعران وایي چې د شعر اویل او د نثر لیکلو تر ډیره پورې اوس پاتې دي، ځکه چې د دوی په غونډو باندې هم ممنوعیت او بندیزونه لګېدلي دي او دوی نشي کولی سره کښېني او د نظر تبادلې وکړي. په دې رابطه پام وکړئ یو مفصل راپور ته چې همایون هیواد جوړ کړی.
د طالبانو محدودیتونو د نورو برخو ترڅنګ د خزینه شاعرانو پر فعالیتونو هم سیوری غوړولی. هغه شاعران چې په افغانستان کې پاتې دي د طالبانو له حکومت شکایت لري چې جنسیتي توپیرونو ته تمایل لرونکی حکومت یې پر ښځو سخت بندیزونه لګولي او اوس خزینه شاعران او لیکوالي نشي کولی چې د شعر ویلو او کره کتنو په غونډو کې ګډون وکړي. دا شاعران وایي په افغانستان کې یو ځل بیا تیر تاریخ تکرارېږي او اوسنی وضعیت د طالبانو د حکیمیت له لومړۍ دورې سره هیڅ توپیر نه لري. هغه وخت هم خزینه فرهنګیانې حاشیې ته تللې وې او اوس هم. ځوانه شاعره او لیکواله نیلوفر نیکسیار په هرات کې د هغې ادبي ټولنې غړې ده چې شاوخوا یوه پیړۍ مخینه لري، خو اغلی نیکسیار وایي د دې ادبي ټولنې اوسنی وضعیت د خفګان وړ دی ځکه فعالیتونه یې درېدلي دي. خو نیلوفر نیکسیار لا هم لیکل کوي. هغې په خپل وروستي شعر کې په جنوب ختیځو ولایتونو کې د زلزلې تراژیدي انځور کړې ده. نیلوفر سره لدی چې اوس هم لاسو خزینه شاعرانو سره وړې مشاعرې جوړوي، خو هیله لري چې په لویو مشاعرو کې ګډون وکړي او بې له کوم جنسیتي توپیر خپل شعر ټولو ته واوروي.
هغه ستونزې چې تاسو خپل ښه پرې پوهېږئ، نور ملازمه ونه ګڼله چې له سړیو سره ګډې ادبي غونډې جوړې کړو. د ښځو او سړیو ادبي فعالیتونه بیل شول، خو موږ اوس هم له ځینو نجونو سره ادبي ناستې کوو.
په تېرو شلو کلونو کې ښځو د نورو برخو څنګه د ادبیاتو په برخه کې هم د پام وړ پرمختګ کړی و. کتابونه چاپول او په ادبي غونډو کې فعال ونډه درلوده. خو اوس یوه شاعره چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت ډیرو ادبي ټولنو ته مکتوبونه ورلیږلي چې ګډې ادبي ناستې دې نه کوي. خو ټولې شاعران د نیلوفر په څیر د شعر لیکلو لپاره انګیزه نه لري. ځوانه شاعره شفیقه خپلواک وایي د ډوډۍ غم له ډیرو د شعر لیکلو او اورېدلو حصه اخیستی.
یوې ګولې مړۍ، یوې سرپنا او یو مسؤلیت پورې محدود شوی دی چې هغوی فقط غواړي راتلونکي ته یو هیله پیدا کړي او یو ګوله مړۍ پیدا کړي او تر سبا ورځې پورې وپوهېږي. نو دغسې شرایطو کې ډېره سخت دی چې دا ډول ناستې او کړنې ادامه پیدا کړي او دوامدارې واوسېږي.
شاعره زمزمه غزل وایي په ادبي ناستو کې ګډون د ځوانو شاعرانو او لیکوالو لپاره په دې ګټور و چې دوی هلته ډېر څه له مشرانو زده کول. خو دا چې اوس دا ناستې کمې شوې دي، د ځوانو فرهنګیانو د روزنې لړۍ هم درېدلې ده.
اوس لکه د پخوا په څېر چې د شاعرانو لپاره ادبي بهیرونه و، دوی به پکې هلته اشتراک کوو، هلته به نورو غټو شاعرانو هم اشتراک کوو. د ښځینه شاعرانو په شعر باندې کره کتنه کېدله، دوی ته مثلا د دوی د شعر په اړه نظر ورکول کېده، دوی پوهول کېده چې باید څه ډول شعر ولیکي، که چېرته په شعر کې غلطي وه هغه ورته اصلاح کېدله. خو ستاسې ده چې دغه مجلسونه کم شوي دي.
خو له دې سره هم ځینو خزینه فرهنګیانو ابتکارونه کړي او د کتاب لوستلو ناستې جوړوي. منیژه بهره په هرات کې څلوېښت لیکوالې مېرمنې په هرو دو اونیو کې راټولوي، شعرونه او لنډې کیسې وایي او بحثونه کوي. هغې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له ټولو ناهیلیو سره د څلورو مېرمنو په ګډون ناستې پیل کړې وې.
په هدف چیرېګي بر این نو امیدی و نگرانی سعی کردیم که
له ناهیلۍ یو د ځان خلاصولو لپاره مو د کتاب لوستلو ناستې پیل کړې. په پیل کې څلور تنه وو او د لسو میاشتو له تېرېدو وروسته اوس څلوېښت غړي لرو چې په حضوري ډول په میاشتو کې دوه ځله راټولېږو. په دې ناستو کې د هغه کتاب په اړه چې له مخکې ټاکل شوی وي خپل یادښتونه شریکوو.
د یادونې ده چې د رڼا په نوم د ښځو کلنۍ مشاعره چې هر کال په کابل کې کېده، سږ کال د طالبانو په واکمنۍ کې ونه شوه.
بخلا کی گوریدا سے حکومت نہ جڑے گی، دا بنیاد کوک دے او پدی عمارت نہ جڑے گی، سب یہ باور شو.
د جمهوریت له سقوط وروسته ډیر فرهنګیان او شاعران له افغانستانه ووتل او ډیرې فرهنګي ټولنې وتړل شوې. خو د طالبانو لخوا کیدونکې مشاعرې چې تر ډیره د دې ډلې ستاینې پکې کیږي اوس هم وخت ناوخته کیږي. په دې مشاعرو کې د طالبانو شاعران او سیاسي او نظامي مشران ګډون کوي خو ښځې پکې نه ښکاري.
اوس هم ورزو د کابل د دینی عالمانو د نننۍ غونډې په ارتباط د خلکو غږونه درته خبرو.
زه محمود الله د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ ستاسې دا پیغام پرېږدم چې زما د ټولو افغانانو څخه دا غوښتنه ده چې غم و شادۍ ته ملا راولو، جنازې ته ملا راولو، خطبې ته ملا راولو. ولې دا زموږ د افغانستان ولس، دا زموږ د افغانستان خلک ځانو ته مسلمانان هم وایي، دوی ولې د عالمانو پر خبره باندې اعتبار نه کوي؟ ولې د عالمانو خبره دوی غورځوي؟ فقط موږ ته د علماو خبره اعتبار لري په افغانستان کې؟ موږ ته اړه پرېکړه چې علما وکړو موږ ته د قبول واړه ده.
وروره دغه کومه غونډه سره غوښتل سوې ده، دا د طالبانو خپل مامورین دي، دا علما سي دي، دا ټول دي ولایتي شورا او ولسوالي وو دي شورا غړي دي، دا ټول معاشات لري، معاشات یې څو واري واخیستل. دا خپل د دوی مامورین دي، د دولت مامورین دي، دا خو آزاد خلک نه دي. او پاتوس هغه یو یو قومي مشر سي ورسره ورغلای ده، هغه قومي مشر هغه هم د طالبانو خاص سړی وي. په دې کې کوم ولسي حرکت نشته، نه دي ملي غونډه څوک ویلای شي، نه د آزاد جرګه ده، نه ملي جرګه ده، نه لویه جرګه ده، فقط د طالبانو خپل داخلي شورا ده.
رحمت الله نوید دی پکتیکا ولایت مرکز کرن اوسیدونکو. لوی غونډه یا ستره غونډه کې خدای تعالی دی اوسید دسی یو فریکړه اوسې چې هغه د افغانستان تاریخي فرهنګي او افغاني ارزښتونه په نظر کې ونیسي، هغه ته پام کینول سره دغه فریکړه اوسې. لکه څنګه تاسو ته بهتره معلومات دی، وی ټولنې پرمختګ او ورته د هغې ټولنې وګړو دی فکری پیاوړتیا او د تعلیم په کچه فرې اړه لري. نو د تعلیم په برخه کې خزینه کنري نه باید توجه وسی، او همدغه شان د کار اهل کار ته سپارلو موضوعات.
زه حاجی اسماعیل د پکتیا ولایت نه خبرې کوم. طالبانو ته د مګه د مشوره وه چې باید دوی د عوام د خلکو د رای احترام وکړي، د خلکو غږ واوري، د خلکو مشکل واوري، هر څه په ځان ختم نه کړي او هر څه فیصله په خپله په ځان کې ونه کړي. باید د خلکو د رای احترام وسي، په بیرغ باید د عوام خبره واوري.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422111201. شمیره بیا تکراروم 00422111201. د ازادي رادیو په پښتو فیسبوک مده پښتنه لیکلې وه که له تاسو مشوره غوښتل شوې وي یا غوښتل شوې وای طالبانو ته مو څه مشوره ورکوله. په دې اړه باندې ګڼو د ازادي رادیو د فیسبوک مینوالو چې شاوخوا 500 ته رسیږي د کمنټونو شمیرې، البته دوی کمنټونه پریښي دي. له هغې ډلې هلال ارمان لیکلي، مسلکي ګمارنې باید وشي، مسلکي او له فساد څخه پاک کدرونه باید راوغوښتل شي، د زده کړو دروازې د نجونو او هلکانو پر مخ خلاصې شي، ملي ارزښتونو ته باید ترجیح ورکړل شي. د نور مسایلو ته هم اشاره کړې ده. بلې نجات بابر لیکلي، د ټولو اقوامو څخه مشترک حکومت جوړول، سیاسي چوکۍ د دې خبره ملایانو ته نسپارل، اشرف غنی راستنول او ملي ارزښتونه منل. همدارنګه محمد الله همت لیکلي، طالبان باید په لومړیتوبونه او په اساساتو باندې کار وکړي، د تیر جمهوري اساسي قانون ومني یا د لغو کړي او نوی قانون د منظور کړي، یو منتخب دولت د رامنځته کړي، تعلیم دروازه د ښځو او نارینه په مخ داسې خلاصه شي چې بیا بند نه شي. اصحاب الله وصال بیا لیکلي، زما مشوره به دا وه وطن ته یوازې پخوانی ولسمشر اشرف غنی راولي. او د عبدالله صدیقی په نوم چا لیکلي، عبدالله صادق په نوم د یو لوی فکر خاوندان، ملي ګټو ته ژمن شخصیتونه او هغه ځوانان چې تلې د ولس درد او فریاد لپاره غږ پورته کړی په قرار قرار پسندی تشی مطابق د پلان سره د لیکلی. ریاض خان لیکلی، ټاکنې دی وکړي، په خوانه پوز د برحال کړی او پاکستان ته تللی پوزي وسایل د برتر راولي.
هاشم اچکزی افغان لیکلی زما مشوره داده اول دی ملی بیرغ عام کړي، دوم دی د ښځو ښوونځي پرانیزي د اسلام په چوکاټ کې. فضل رحمان احرار لیکلی د افغانستان کې چې کوم نظام د پکلکه ملاتړ ترې وشي او هغه مسلکي کسان چې مخکني دولت کې وظیفې لرلې باید راوغوښتل شي. ګڼو نورو اوریدونکو هم د ازادي راډیو په فیسبوک باندې خپل کمنټونه لیکلي دي. البته تاسو هم کولای شئ همدغې پوښتنې او ورته نورو موضوعګانو باندې خپل نظرونه د ازادي راډیو په پښتو فیسبوک کې شریک کړئ. وخت په افغانستان کې د غرمې په بکن سره د مازیګر څلور نیمې شوې. ورزو لنډو خبرونو ته. نن په کابل کې د طالبانو لخوا د دینی عالمانو او قومي مخورو یو لوی غونډه روانه ده. په غونډه کې چې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند پرانیستله سهار، هغه ټینګار وکړ چې ګډونوال باید د خبره له اسلامي نظام ملاتړ وکړي. د تازه راپورونو په اساس د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست ملا محمد یعقوب مجاهد هم د غونډې له ګډونوالو غوښتي چې له ویرې او ډار پرته دي خپل مسایل نیمګړتیاوې په ګوته کړي او په حل لارو کې له دوی سره مرستې وکړي. د یو بل خبر له مخې، د همدې غونډې پر مهال د لوی جرګې تالار ته نږدې نن د سپکو درنو وسلو ډزې وشوې. د طالبانو حکومت ویلي چې چا ته زیان نه دی اوښتی او یوازې دوی په یو مشکوک ځای باندې برید کړی. خو د آزادګانو په نوم د ملي جبهې فیسبوک باندې ادعا شوې چې دوی په نننۍ غونډې باندې برید کړی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی او یو پلاوی دوهی ته تللی څو د امریکا له ځانګړي استازي توماس ویست سره بحث وکړي. د راپورونو په اساس دوی د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ د یوې برخې د آزادولو پر مسلې بحث کوي. په تېره بیا چې په افغانستان کې مرګونه زلزله شوې او اوکراین وروسته له هغه له سوریه سره ډیپلوماتیک اړیکې پرې کړې چې دمشق د اوکراین ختیځې سیمې لوهانسک او دونیتسک د خپلواکو سیمو په توګه وپیژندلې. ازادي راډیو نومو لاند خبرونه واوریدل. کولای شئ د دوه خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com او همدارنګه په فیسبوک باندې facebook.com/azadiradio کې ولولئ. اوس به ورشو د مخکښو ښځو پروګرام ته.
قدرمنو دوستانو سلامونه. د مخکښو ښځو خبرونه ته خراغلی. په دې ونیزه خبرونه کې د میرمنو په تجربو، لاستراولنو او ستونزو خبرې کوو. نن د میرمن ادبي بهیر تاریخ او د طالبانو په واکمنۍ کې وسنۍ حالت څېړو. میرمن ادبي بهیر د ښځو لپاره داسې فرهنګي مرکز دی چې ګڼې ښځې پکې راټولېدلې او خپلې ادبي لیکنې او شعرونه به سره شریکول. یاد بهیر 15 کال وړاندې رامنځته شو او د دې بهیر ډیره برخه په لنډۍ ښکلې وه. هغه ښځې به چې په شعر او ادبي هڅو کې مخکښې وي په بیلابیلو غونډو کې ستایل کېدلې او ډالۍ به هم ورکول کېدلې. د طالبانو په بیاځلي واکمنېدلو سره د میرمن ادبي بهیر فعالیتونه هم پیکه شول، ځکه دوی په افغان ښځو باندې بیلابیل محدودیت ولګوه. دې محدودیت په بهیر هم اثر وکړ. ښځې د پخوا په څیر په ډله ییزه توګه نه سره ټولېږي. په دې خپرونه کې د میرمن ادبي بهیر له بنسټ ایښودونکې او لیکوالې سایره شریف او افغان ژورنالیست او شاعر وګی امیل سره د زړه خواله کوو. له ما سره په تخنیکی برخه کې میر احمد صافی مرسته کوي. دواړو میلمنو ته خراغلاست وي. په پایل کې راځو میرمن سایره شریف ته. لومړی خو ډیره زیاته مننه چې له ګڼو ستونزو سره سره مو بیا هم موږ ته وخت راکړ. تاسو به درته وایئ چې میرمن ادبي بهیر کې په کوم شمیر میرمنو ګډون کاوه؟
د بهیر د پیلېدو په حساب زه باید ووایم کله چې موږ د افغانستان د سیاسي حالات چې بدلون وموند، یعنی د طالبانو د لومړی دورې نو وروسته چې دوی سیاسي حالات بدلون وموند او زمينه سازي د لپاره وشو چې میرمنې په ټولنه کې حضور پیدا کړي او خپل هر ډول فعالیتونو ته ادامه ورکړي. موږ هم د کابل په ښار کې د افغان کلتوري جلګو سره او فرهنګي غونډو کې ناشته درلوده او یو شمیر زیاتو خویندو موږ سره ګډون کوو. په دې بهیر کې ځن خویندو لپاره د ناشتو او د ګډون ستونزې په کلتوري لحاظ موجود وي. ځینې کورنۍ وي چې دوی خپلو لورګانو ته خویندو ته دا اجازه نه ورکوله چې د ورونو سره یو ځای کښېني او غونډې مخکې اوسي. او یا ځینې نور ستونزې مشکلات وو، نو ورورو موږ د افغان کلتوري جرګو د ورونو او خویندو تصمیم دا شو چې موږ یوه برخه بېله کړو او ځانګړې برخه د خویندو لپاره ولرو. نو موږ لومړنی څو غونډې د ودان افغانستان نه دفتره فایل کړی چې موږ هلته د ډېرو معززو او محترمو ورونو په شمول ډاکټر صاحب خوشحال رهي او نورو ورونو په شمول لسهاو خویندې وې چې موږ سره یې دا ومنله او موږ د هغې ځای نه د بهیر د بنسټ ایښودلو پریکړه وکړه، تصمیم ونیو. لومړنۍ غونډې مو په همدې دفتر کې ترسره کړې. لومړني بحثونه همدا وو چې اول باید د خپل فرهنګي فعالیت لپاره نوم وټکو او تر څنګه یې د پاسفنامه باندې باید خبرې وکړو، چې خوشبختانه موږ په دې وته ونیدو چې میرمن نوم ورته وټاکو. په اول ځل مو د میرمن فرهنګي ټولنیز بهیر په نوم خپل فعالیت پیل کړو. وروسته بیا د اطلاعاتو فرهنګ د وزارت سره په تفاهم کې د فرهنګي کلمې او د کلتوري کلمې نوم باندې چې علمي بحث وشو او هغه د فعالیت څخه مو محدود وه، د فرهنګي کلمه مو په کلتوري کلمه باندې بدل کړو. د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر په نوم مو پاسفنامه کې درج کړو. هغه وروسته اداري پروسیجر مو چې پای ته ورسو او رسمن مو جواز ترلاسه کړو، نو خپل فعالیتونه چې موږ یې دمه ورکړه په هغې وخت کې زموږ سره په سلهاو خویندې په غونډو کې هم اونیزو غونډو کې هم د میاشتې په ترڅ کې او هم د کال عمومي مشاعره چې د کال د رڼا د مشاعرې په نوم فعالیت کوو، تر هغې دمه پورې موږ سره په سلهاو خویندې د زده کوونکو نه نیولې تر محصلینو پورې، تر ښوونکو پورې، تر مامورینو پورې او حتی تر د پارلمان د وکیلانو پورې موږ سره خویندې وې.
تاسو ته بیرته راګرځو انشاءالله. نورې پوښتنې به د خپرونې په لاړ کې سره شریکې کړو. ډېره زیاته مننه. اوس به اوږې امیل ته راګرځو. اوږې امیل، له تاسو څخه اورو، دام ګړۍ په کابل کې د میرمن ادبي بهیر فعالیت څه ډول دی؟
نه یوازې میرمن ادبي بهیر دروازې وتړل شوې او خلک جرأت ونه کړه. تقریبا میاشتې میاشتې پرونه کې وو، خو خوشبختانه اوس لږ لږ د هڅونه دغه لارې اوس پرانیستل شوي دي چې د خوشحال بابا فکري بهیر په مرسته موږ اوس یوه مشاعره ترسره کوو. بیا دغه د رڼا مشاعره چې هر کال البته ترسره کوو، هغه وخت چې موږ فعالیت درلودو، نو اوس غواړو چې په یو ښه شانداره غونډه ورته ونیسو. ډاکټر صاحب خوشحال روبي او نورو ملاتړ موږ کولی شو چې دغه مشاعري باندې کار کوو، او په دې کې ټول هغه میرمنې چې په علوم اکاډمۍ کې دي، په کابل پوهنتون د ژبو په ادبیاتو برخه کې هغه دري شاعران چې دي، پښتو ژبې شاعران او د مختلفو ژبو جنکۍ دي چې شعر وایي، موږ دوی سره راټول کړي دي په یو سړی کې چې دوی هغه ورځ ښه پروګرامونه دي وړاندې کوي او هم خبرې کوي.